قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم. کابل نن لیوی اوګدې مودې ورسته دی وی موټر بم 14 شاهدو
وطنه د شپږتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوی دی.
د استانبول د غونډې لزندې دوسر د 14 د څه ښکارندوی کوي د پوځي چارو کارپو
اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي.
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلو د استانبول غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولی، ولې دغه غونډه وزنډې ده؟
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول.
د دې شورا وایان فریدون خزون د جلال آباد خاریان وایي روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي. په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 133 میلیونه واوښتې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستان وباسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وځنډول شوه. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه. بشپړ خبرونه. جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه وباسي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي. د دغه وزارت یو بیان ویلي په دې اړه له ناتو سره مشوره روانه ده. دا ګام د امریکا او ناتو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تېر اونۍ یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11مې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې. جنرال مکنزی دا خبره پروند د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په جواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وروتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. دوی ویل د ځواکونو وروتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي، خو به امکان به نه وي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو اوس د ځنډ خبره کړې ده. دغه شورا وایان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غونډه ته بشپړ چمتووالی درلود.
د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و. له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و.
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس له کېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټې ته وزندول شو. نړیوال اژانسونه ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډوند کبل زندول شوی، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د ډیر شو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلې چې تر ډیر شو کلونو کم عمرونه لري. د دغه مجلې په وینا 15 افغان پیغلو د کووید 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده. تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي. فاربیز په خپل دې غنه کې سمیه فاروقی، ادا حیدرپور، الهام منصور، فلورانس پویا او دیانا وهبزاده د روباتیک ډلې غړې یادې کړې دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچه ته رسېدلې ده. په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ. راپور کې راغلي ایران او ولسو نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره سره هم اعدامونه اجرا کړي دي. د دوی موندنې ښیي چې د 2020 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 100، عراق 45 او سعودي عربستان 20 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه دولس کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له 10 کاله قید سره مخامخ دی. متخصصان ویلي چې د افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په می میاشت کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي ترپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او خاده یې کړی دي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زدی رادیو په پڼه کې شته. پته مولا زدی رادیو ټکی اورګیا زدی رادیو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېرې شپې نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نور رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
له یو اوږد ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څه هم په دې ښار کې نږدې هر ورځ په هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، خو دا یو اوږده ځنډ وروسته په دې ښار کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر چاودنه ده. دا برید 13 شپه ماسخوتن مهال نږدې 9:55 وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودیدونکو توکي په یو کورولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
وطنه د شپږتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینی ازادي راډیو ته وویل برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینا د پیخي مسولیت پر طالبانو اچوي، خو د ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پیخي عیني شاهدانو په سیمه کې استوګن هم وایي چاودنه زوره وره و او دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
ډېره وحشتناکه حادثه و، موږ چې ولیدل په دې زخمیان هم ډېر درلودل، خو داسې خطرناک او مسجد کې کله زخمي مخ کې دا مسجد کې تراوی خلاص شوی نه او مسجد هم په دغه حالت کې رسول ده.
خو هغه چې له دې پیخي وروسته اندېښنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دی. دا برید داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوې، تر خوا د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسې د سورې خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکی، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده، خو د افغانستان ولسي جرګه د حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که څه هم د 13 شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لاره غوره او له جګړې لاس واخلي.
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې لاره پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبانو غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو لاره دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلک دي.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یوه پیښه پکې د تیرو ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګی برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی په هیروین روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې یې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې 2 چاودنو مخنیولې. اوس مهمه پښتنه دا چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو په دورشل کې دي او د دوه د تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، آیا د سولې روان مې برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په څیر دوار ته پیښو شاهد وي؟
و امرودل چې په کابل کې لوی اوګدې مودې ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشوه د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډیدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوې دي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه مخکې وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لار نه ده، په زور باندې یا د جګړې په اساس سره څوک دلته واک نشي نیولی او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وی باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس وخلی، د دې جګړو نه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، کله په یو بانا کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي کله بل څه بانا کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی د دې کانفرنس او دغه مهرباني شي.
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه څه چاودنه کوي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کیږي. اوس دغه پروسه له خنډ سره مخامخ شوي، له مخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټوي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
ګورنته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي، خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی. او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان دا مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو بانی او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدیږي هغه ختمیږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او ټول پاوې رحم وکړي تر څو چې سولې ته ورسیږي.
یو لاندې پښتنه کراته وای چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سولې کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات کیږي یا دغه بریدونه کیږي، دا د همدی ښکارندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه اعلان کوي چې موږ سولم کوو، اوربانتم ژمنیو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خوانه د بانی کوي ګرچې امریکایان ماغه د اماده د خپل قوتونه وباسي، وسره د دینه طالبان نه مده کیږي. نو مسؤلیت ټول ماغه خوانه چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې د چاودنې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې هڅو سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو، دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره د شورا تیاری نیولې ولې دغه غونډه وزنده مرکه کړې ده.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیر بیا د استانبول د غونډې زندیدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لري له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خبرونه ته رابولو مطرح کولای شي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت دی چې مختلف اړخونه خپل طرح کړي وړاندې کړی او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي. خو طالبانو دغې غونډې ته په نشمتوالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیمونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېل اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې وه چې دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24مه پیل شي او لس ورځې په پام کې وه چې هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي صالح د علي شورا لویان فریدون خوزون سره مرکه وکړه او په پیل کې متری پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډه ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې و ولې دغه غونډه وزندیده؟
دا یو فرصت وو د استانبول کانفرنس او دا فرصت د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپل طرح وړاندې کړي او موږ به په یو خیر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسیږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربان ته رسیدو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي او دا د لپاره ډیر مهمه. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظه هم دوی چمتو نشول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بل اخره وزندې ده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا تر سره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه توقع لټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا چې که اراده د سولې موجوده وسی بهترین فرصت هم دا و چې په دې ناسته کې ګډون شي او څه وزن دي د لپاردون کې چې بیا کوم تاریخ څخه کې په دې کې ګډون وسی او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تضمین لپاره ترې استفاده.
بله خوازون سه تاسو د تیاروی خبره کوي. خو پرون هم البته زینو راپورونو کې ویل شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف را مختکړل ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخې لري چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې دغه غونډې لپاره مو د لیګون کې پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی. خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلو چې لوی واحد طرح سره په دې کانفرنس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدل د چکراتون کې کچېره احتمال دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو الته ولر شي.
ګوره یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت خېګن همدا د چار کړه خپل نظر لدی او سره خپل خبره خو موږ خو کې چې د هغه مسویدي په اړه چې اوس چمتو شوی دا د رهبری کمیټې عبارت تصویب شي او لاغي ورسره د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناسته به وړاندې کیږي پاره باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلای ځکه چې اوس هم کار لرو او کار کوو په دې باندې. اما موږ لا خپل چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سره دغه اجماع نشي رامنځته کولای ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر څوک خپل نظر لري. اما یو کافي اندازه اجماع شته، ټول طرفونه راتون دي بغیر د نو شخصیتونو څخه چې هغه ته هم مقبل نه ورکړي. د امباد ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم ندي چمتو شوي چې ملي مصالحې د شورا پر رهبری کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریکي ابا تر څنګه مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګورګنی حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبری کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې اما خپل نظریات خپل طرحې له موږ سره شریکه کړې ده او دغه طرحې هم حضور لري سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې سو او وی ول چې موږ موجوده تر هغه کوه مګر چې موږ خبره وکړو تاسو ولید چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړي او وی ول چې د دې مينو صالح تر په بلود چې کوم جوړی یا او یا توحید کی د طرف د محمود طرف نه غینه حمایت کیږي او ستاسو ځکه نه شته ورسره رهبری کمیټه چې او فلش رهبری کمیټه باندې چې تصویب وروسته موږ وکول شو د اجمانو رحم تقویات کوو د خاغلی کابل د خبر سره ستنم تر یو برخه پورې چې ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لا خې نو مشکل او کمکاری نه درامه شي بلکې د اجنډا په موارد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دوغونې تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه وادونه په دې سپارلې دي اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دی او د افغانستان د نړۍ جمهوریت او ټول شیان چې په توافق کې دي دوه طرفونه ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه په دې اړه خپل کار نه ترسره کړی
د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول غونډې د زندیدو د عواملو په اړه خپل نظریات سره شریکول په عین حال کې امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه ویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې مخته خبر نه در کول شوی چې دا غونډه زندیدلې ده خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندیدلې ده نت پرایس د دې ترڅنګ د غرزول چې ډیپلوماټیکي پراخ هڅې به دوام وکړي هغه د استانبول غونډې زندیدو ته په اشاره یو ځل بیا ویل چې د موضوع تل روښانه کړي چې د استانبول غونډه د دوه هېد خبرو ځای نه نیسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس پر شو لارد شو جلال آباد ته جلال آباد یو شمیر خاریان وای د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتی لپاره د خوړو په برابرولو کې لستون سره مخ کړی دی که څه هم ځایي مسولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي خو خاریان وای چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلې اقدامات نه دي شوي نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې
شپکڅلوخ کلن حسن جان د لسکسیز کورنۍ یوازینې نفقه غټون کړي چې هر سهار تر مازیګره د خار په چوکونو کې د مزدوري پنیت ناشتوي خو د کار د نشټوالي لکبل مازیګر تش لاس کوړتزي د وای د خار هر برخه د روژې لپاره په ځنګړو خوراکي توکو ډکوي خو دا چې نرخونه لوړ او کار روزګار به خوند ده لکه د نورو میاشتو په شان ما خام سپور دسترخوان تکینی
هر شي جکسوی دی په دوه من غریب خلک له 100 روپیه وسنه لرو چې راز ولته ور په بلده بیګاته لیکاته پیسې نه سړي ډوډۍ پیسې نه سړي کومې کوره دومره ناجې ته کې متیرا وسته به روزه کې څه روان ده شو
د جلال آباد خار اوسیدونکو تاوس خان بیا وای
هر شي قیمته دی بینډي وړي وړه کم شي ګرځان دي
د جلال آباد خاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه خار سوداګر او دکانداران ګرم بولی چې ګوندې په خپل سری ډول د خپل خوخه په نرخونو توکي پلوري حیات الله وای د دې ستونزې د هواري لپاره د جلال آباد خاروالي لاس پکار شي او په خپل ورکل شو نرخنامو دی کنټرول وکړي
نرخونه کنټرول بر نو به شاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي په دې خاطر چې سر سره ګران شي وي دي مکه په مونږ یو من رومیان واغستل په اتیار په اصل په باندې اوس نن سبا ځنه په 200 سلوي خبي مار رومیان واغستل
اخوا په ننګرهار کې د اسنافو کې سبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وای دوی د روژې د میاشتې پر رسیدو سره په ټولو سودا ګرو او دکاندارانو غکړه چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کمواله راولي جلندری د ننګرهار خروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې د اقدامات ترسره کړي
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي
او خلک غریب دي او د شاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلک غریب دي او په دوی حق لري. که چېرته یې ونشي نو د خلکو غږ جیږیږي، شور جیږیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤولان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار خارواله باسین بهیر سوداګر او دوکاندارانو ته غوښ کوي چې لټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به دوکانونه مهرولا کو مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړی ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځيږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ ابلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي، نو دوکان به مهرلا کیږي، جریمه به ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموال چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤولانې په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیا تاسو سره په تماس کې ما زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بي وزله او بي وسه خلک چې وانه او تاسو کتنې لري د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مایوبین لیکل شوی سل او شوت او بي وزله لیکل شوی سرپېزه پای سرپېزه واري ولیکل شو چې دولا به موږ دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 50 زیاتو کم 50 ممالک کومه راوړي، خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی، نه دلته بې وزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفظې شرکت والا کومک د لالپوري ولسوالۍ نه راغلی و، سل فیصده کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
محمد ظاهر بادغیس کا ولایت بالا مرغال دے سونے سرپاری سکیں یما پر دولت باندې دا واغلی چې په بدرې خلک د سخت وڅکلي او فرمخ کې او سخت وڅکلي د ټول سروي او ملي کښتونو ټول د بین اولاد سخت انساني ناورین فرمخ کې خلک یو ورته اوبو د چشن نسته ډیر بد حال دی. دولت ته لا د وخت په اړه خبره تسلیم ویل چې خلک په ډیر بد شرایط کې دي، دوی خو جنگ دی، دوی خو سخت وڅکلي دي. خو سلام شوی کرام.
زمانم سویلا دی د کندهار ولایت د کوسکرن د جواد مکتب څخه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې دا روزمتنه او مکاتب وته د کرونا نس واکسین ورکړل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په غټ سپټونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرګیدي او موږ هم درته خبرو. او اوس هم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 133 میلیونو او ختیدې اخیستونکو ناروغي د مخنیوي لپاره جانسن ان جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کیږي. خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په معقد ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر لسو ډیرو هیوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د واده تنظیم اداروي د جانسن ان جانسن د واکسین او د وینې د غټه کېدو ترمنځ شایع رابطه وي. خو د کووېډ 19 ناروغي د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشن به پورز ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتنې درولې دي خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لشتي، خو دا ډیره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په وبښتي وادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوزې د کورونا لپاره کافی دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړ. اروپایي ټولنې د مارچ په 3مه جانسن ان جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورد کې د وینو د غټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې لسباندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیر بریټون د فرانسې لیفیګارو ورسپانې ته وویل اوس کافی واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي او یا فیصد مشانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه شپېتو هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 شوې. اسدالله لودین استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر 4 میاشتې ل افغانستان د خپل ټول ځواکونو پر وتلو غاور وکړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو ولورپولي قماندان ویلي ل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قماندان جنرال فرانک مکنزي ویلي چې د ځواکونو وروتل ورسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخته وړي. خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکان لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځند خبر ورکړی دی. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو جنې د آسیا په کچه د ډیر شو هغو په هانو نوښتګرو او پنګوالو په ډاله کې راوستلی چې تر ډیر شو کلونو کم عمرونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د ادامونو کچه په لګ تر لګ یوې لسیزه کې ټیټه کچه ته رسیدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو په خوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالوي کې چې د مې میاشتې په 1:30 نیټه د آسیا په لویدیځ د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم ټورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیځ او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میداني ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 300 متره، 300 متره او 400 متره واټن کې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وي. د ښاغلي زیا په خبره په دغه سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورای آی سی سی تازه په 20 سیالیو کې د توپهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړ چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویپانو د معلوماتو لمخې په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي حضرت الله ځازای له هم پر خپل ځای یعنی پخوانی لسم مقام کې دی.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونیز خبرونه ته وار ورسیږي، اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پام وکړئ. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخه ده.
سلام رو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. الله دې وبخښ څنګه له خې سیتم خره
مننه. خپل نوم را تواخلا په تاخته
زمانو محمد انور دی او يم په ننګرهار کې او دغلته د کجوري خرڅو سراوتی خپل در غریبي کو روزي مبارک میاشته
د خرما کوچنی بازار تا دی نو
بس او به خیر سره ان شاء الله د رنگین بازار دی سپور غولا خرما ټټ خرسيږي په دې چې خلکو دې تفام دی بیا بده نه پس د اختر میوه خلک اخلي.
څو قسمه خرما در سره دی؟
15 کما شپږ کما خرما دی دغه ډبو والا او دغه چواره دا او دغه کلیټه دا هغه سیدی دا
او دغه سور قسمه خرما دی 15 شپږ رنګه
او کومه به کې خلک ډیر خوخی وړي
دغه زیدی او دغه کلیټه خلک ډیر خوخی مراد دغه شینم خلک وړي دا ډبو والا وړي بس دا مختلف خرماګان دي نور سړي جدا جدا زړه دي خلک کومه خوخی هغه وړي
او نرخ د بوزې د کدروزې
یار نن خو د بوزې د دروچې نه دی په دې چې ان شاء الله ارزان دي دونه ګرانی خو نه دي دغه کیلو اتیا او سل او یو سل شل دغه سیدینو
روزګار څنګه دی
بس خدای الحمدلله سچې نصیبې هغه الله ورکي او خرسي یعنی اوس خو میاشت د سیزن دی کنه نو هغه سچې نصیب هغه رسیږي همت کو ان شاء الله نو بس سچې نصیب دی هغه رسیږي
غټه هیله دې شي دی روزک